عربی، ترکیه و هند انتقال دهند.
گزارش های ما در همین جا به پایان میرسد و تا یک ساعت دیگر قسیم سولمل همکار ما با شما خواهد بود و به ساعت 5 بجه ما باز هم به حضور شما حاضر خواهیم شد.
مننه کوم تمیم اخگر تاسو ستړي مسی سلام وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. سات په افغانستان کې څلور بجې سولې ور بیا زما او زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی سلامونه ومني. په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان له پولیسو سره د چین د تازه مرستو په اړه راپور لرو. د غرض د وارسا په غونډه کې د افغان ولسمشر د پرونی څرګندونو په ارتباط باندې د پاکستان د خبرګون څخه مو هم خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو دوستانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. خو لومړی خبرونه لرو. د تر هر څه مخکې د افغانستان کورونی خبرونه له اجمل تورمن څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وارسا کانفرنس کې تر ګډون وروسته نن بیرته افغانستان ته راستون شو. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي هغه ژمنه چې د اصلاحاتو دراوستلو برخه کې په وارسا کانفرنس کې د ناټو له غړو هیوادونو سره کړي عملي کړي. او چین نن د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره د پلټنې یا تلاشۍ په برخه کې د څلوېښت قلمو وسایلو مرسته وکړه. بشپړ خبر نو وره. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ورسا کانفرنس کې تر ګډون وروسته نن بیرته افغانستان ته راستون شو. لارک څخه په دې اړه خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر تیر ورځ هیواد ته تر راستنېدلو دمخه د کوریشیا ولسمشر سره کتلی او د او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ تفاهم لیک هم لاسلیک شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی غنی دغه شان د ورسا کانفرنس په څنډه کې د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره هم کتلي او د بیلابیلو مسایلو پر سر لکه امنیت، سوله، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خبرې کړې دي. د ناټو سرمشریزه د پولند پلازمېنه وارسال کې د جولای د میاشتې په اتمه او نهمه نیټه جوړه شوه چې په دغه غونډه کې نړیوالو له افغانستان سره د خپل مرستو ژمنې تازه کړي. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي هغه شمله چې د اصلاحاتو دراوستلو په برخه کې په وارسا کانفرنس کې د ناټو له غړو هیوادونو سره کړي عملي کړي. د یادې جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخی د نن ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان سره د ناټو ژمنې مهمې وګڼلې او ټینګار وکړ چې افغان حکومت هم باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي وارسا کانفرنس د افغانستان لپاره لاسته راوړنو ډک وبللو ویل چې د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت څخه د دوی د ژمنو د عملي کېدلو په برخه کې ملاتړ کوي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چین هیواد مرستې د هیواد په ځانګړي ډول کابل د امنیت لپاره ډېرې مهمې وبللې. تاج محمد جاهد نن د نوموړي هیواد لخوا د پلټنې او تلاشۍ د څلوېښت قلمو وسایلو د سپارلو پر مهال وویل چین لکه نور ملګري هیوادونه افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې مرسته کوي. ښاغلي جاهد وویل د دغو پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو په نسبېدلو سره به موږ وکولای شو چې کابل ښار ته د چاودېدونکو موادو د انتقال مخه ونیسو او په پلازمېنه کې امنیتی تدابیر لا پسې ښه کړو. په ورته وخت کې په افغانستان کې د چین سفیر افغانستان ته د تخنیکي وسایلو د سپارلو پر مهال له افغانستان سره د خپلو ژمنو په دوام ټینګار وکړ. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه زموږ له همکار څخه واوري.
عراقي ځواکونو د اسلامي دولت یا داعش له سختریز ډلې یوه مهمه هوایي اډه ونیوله. د عراق حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو له لوري د قیاره شارګي د هوایي اډې نیول د موصول د شمالي شار د نیولو لوري ته یو مهم ګام او پرمختګ بولي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون په خپل ویبپاڼه کې د قیاره د هوایي اډې نیونه د موصول د آزادولو لپاره مهمه بللې ده. د موصول پر اوسیدونکو ژغ کړی چې د خپلو سیمو د آزادۍ لپاره چمتو سي. موصول د عراق دویم ستر شار دی. دا شار په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې د وسلولو سختریزو لاسته ولوید. د عراق حکومت روسه پورې نه دی ویلي چې د موصول د بیرته نیولو لپاره به کله عملیات پیل کړي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته سفر کوي. دغه سفر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د پټپ درېدلې پروسې د بیا پیلېدو په هدف ترسره کیږي. د سامح شکری دغه کتنه په تیرو 9 کلونو کې اسرائیل ته د مصر د بهرنیو چارو د یو وزیر اول سفر دی. په پام کې د دای د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. دغه سفر د فرانسې لخوا د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د اسرائیلیانو او فلسطینیانو د هڅونې له هڅې وروسته کیږي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر یولس ورځې مخکې په رام الله کې له فلسطیني چارواکو سره هم ورته کتنه درلوده. مصر وایي د سولې پروسه باید د یو خپلواک فلسطیني دولت په تشکیل کې شامله مسئله وي. په تیرو کلونو کې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې هڅې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هسپانیا ته خپل لنډکی سفر پرون پیل کړ. وروسته له هغې چې په امریکا کې د یو تن لخوا د ډزو له کبله بحران ولاړ سو، ښاغلي اوباما اروپا ته خپل سفر لنډ کړ. په پام کې ده د امریکا ولسمشر نن په مادرید کې د هسپانیا له پاچا شپږم فیلیپ او صدر اعظم ماریانا راخوی سره وګوري او د هسپانیا په جنوب کې به د سمندري ځواکونو په یوه اډه کې تم سي. د امریکا ولسمشر د تکساس ایالت په دالاس کې پر پولیسو د حمله له کبله تصمیم ونیو چې هسپانیا ته خپل سفر یوې ورځې ته رالنډ کړي. باراک اوباما چې تر دې مخکې د پولانډ په پلازمینه وارسا کې وو، د ناټو د سرمشریزي پر مهال یو کانفرنس کې له امریکایانو وغوښتل چې د تاوتریخوالي د اعمالو په وړاندې یو موټی وي او پرې نږدي چې د یو څو کسانو اعمال د ټولو د کړنو تعریفونکي وي. د پنځمه پورس 25 کلن میکا جانسن په دالاس کې په یو حمله کې 15 پولیسان ووژل. د اروپا د فوټبال اتلوالیو د پایلوب یا فاینل مسابقې په درشل کې فرانسې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. اټکل کېږي چې 15,000 اضافي پولیس په پاریس او شاوخوا کې غزمه وکړي. وروسته له هغې چې په تیر نومبر میاشت کې په یو لړ بریدونو کې په فرانسا کې 130 کسان ووژل سول، د فرانسې پولیس او سرتیری له هغې راهیسې په غزمه بوخت دي. د فرانسې او پرتګال د فوټبال ملي لوبډلې به د افغانستان پر وخت د شپې پر 12:30 بجو د اروپایي اتلولیو په پایلوب کې سره مخامخ سي. ویل کېږي چې یوازې د ایفل برج په شاوخوا کې به 15,000 تنه د فرانسې او پرتګال پایلوبه په ژوندۍ بڼه وګوري. د استرالیا صدر اعظم مالکولم ترنبول وایي د د محافظه کار ائتلافي حکومت د یوې بلې درې کلنې دورې لپاره انتخابات وګټل. په دغه هیواد کې د اتو ورځو مخکې ملي انتخاباتو راشمیرنه اوس هم روانه ده. ترنبول وروسته له هغې په دغو انتخاباتو کې د بریا اعلان وکړ چې د اپوزیسیون کارګر ګوند نن خپله ماتې ومنله. ترنبول چې د لیبرال ګوند مشر دی، د هغه محافظه کار ائتلاف رهبري کوي چې د حکومت د تشکیل لپاره باید د 17 جرګې د 150 سیټونو له جملې لږ تر لږه 80 سیټونه وګټي. د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون نن وویل چې محافظه کار ائتلاف تر اوسه 80 سیټونه، کارګر ګوند نه 70 او نورو کوچنیو ګوندونو یا هم خپلواکو کاندیدانو 15 سیټونه خپل کړي دي. د پاتې رای شمیرل څو ورځې نور وخت هم نیسي.
د هم د افغانستان د زینو لوی خارونو د هوا حالات چې د سنتګریت په کچړ خل شوی. په کابل کې باسمان صاف دي، تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 15. په هرات کې باسمان وریځ دي، تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 23. په کندهار کې باسمان صاف دي، تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 22. په مزار شریف کې باسمان صاف دي، تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 29. او په جلال آباد کې به هم اسمان صاف وي، تودوخه لوړه درجه 29 او ټیټه 26.
له خپل همکارانو په مننه چې د افغانستان سیمو نړۍ خبرونه واورول. دا خبرونه کولای شي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com یا azadiradio.org باندې ولولي او وړاندې په خبرونه کې. اور چې چین د افغانستان له کورونی چارو وزارت سره د 100 قلمه وسایلو مرسته وکړه. د کورونی چارو وزیر د دې وسایلو د اهمیت په اړه وایي:
یقینا چې بسیار زیات موثر است و مفید است در تامین امنیت شهر کابل.
په یو بل راپور کې د هغه د طالبانو د غیلامې د خبرګون په اړه د دفاع وزارت له څرګندونو مو خبرو چې وایي د طالبان او داعش ترمنځ جنگ د ملي ګټو لپاره نه، بلکې د دوی خپل د ګروپونو په ګټه دی.
جنگ های ذات البینی از یا به خاطر منافع گروپی از یا در مقابله با دهشت افغانان چی داعش است و چی طالب است، هدف ما یک است.
د افغانستان د مالی وزارت وای سش کال د کورونی اوایدو پر ټولولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په بل راپور کې مو د برېښنا شرکت دغه خبرداری څخه خبرو چې وایي که د کندهار ځینې دولتي ادارې خپل پورونه ور نه کړي نو د دوی برېښنا به قطع کړي. د برېښنا ریاست ځینې چارواکي په دې اړه وایي
تقریبا جمله تله بعد زموږ پر خلکو دي، یعنې د یو اتیا کال څخه شروع بیا تر دې دمه یو میلیارد او یو سل نوي لکه افغانۍ ته رسیږي.
روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. هیله ده ملتیا مو وکړئ. ساعت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې تاسې د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. وسم راځو لومړی مطلب ته. د چین لخوا له افغان حکومت سره د تلاشۍ او پلټنې مرسته سوي وسایل او مواد په رسمي توګه د افغانستان د کورونی چارو وزارت نن وسپارل سول. د کورونی چارو وزیر نن دغه وسایل د سپارلو په غونډه کې وویل چې دغه وسایل د کابل په څلورو دروازو کې نصبېږي چې ورسره به په ښار کې د چاودنو او نورو تخریبي کړنو مخه ونیول سي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د تلاشۍ او پلټنې پرمختللي وسایل د کورنۍ چارو وزارت له اساسي او اړینو اړتیاو څخه ګڼل کیږي. تاج محمد جاهد د یکشنبې په ورځ د چین لخوا د پلټنې او تلاشۍ وسایلو د سپارلو پر مهال وویل له کابل پرته نور ولایتونه هم دغه ډول وسایلو ته اړتیا لري څو امنیت ټینګ او ښارونو ته د چاودیدونکو موادو د ننویستو مخنیوی وسي. ښاغلی جاهد زیاته کړه د چین لخوا د تلاشۍ او نورو موادو په نسب سره به د کابل ښار د 6 میلیونو وګړو امنیت خوندي سي.
دا دغه پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو په نصبېدو سره به موږ وکولی شو چې کابل ښار ته د چاودیدونکو موادو د انتقال مخنیوی وکړو. په رښتیا هم دغه مواد د کابل ښار د امنیت د تامین لپاره ډیر ضروري، مهم او ګټور دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د چین لخوا نږدې 400 قلمه د پلټنې وسایل او مواد مرسته شوي چې 12 قلمه اساسي او نورې د موادو له کشف او خنسا کولو سره مرسته کوي. شاوخوا 2 میاشتې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار چین ته د خپل سفر پر مهال افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو د مرستې خبره له چینایي چارواکو سره شریکه کړې وه. چین تیره اونۍ له افغان حکومت سره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او د مرستو لړۍ پیل کړه چې د ترانسپورټي الوتکو پرزې، وسایل او مهمات پکې شامل دي. چین په داسې حال کې د کابل د دروازو د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي چې د حمل په 1.5 په کابل کې یو موټر بم او ډلیزې حملې څخه باندې 80 کسان ووژل او نږدې 350 نورې ټپیان کړل. شاوخوا 2 اونۍ وړاندې بیا د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د میدان وردګو له اکاډمۍ څخه د فارغ شویو پولیسو پر بسونو انتحاري حملې له 150 زیات پولیس ووژل او 90 نورې ټپیان کړل. په کابل کې د چین سفیر یو جنګ بی افغان لوري ته د تخنیکی وسایلو د سپارلو پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد له دې پرته د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او روزنې ته هم ژمن دی.
چین د افغانستان نږدې او ملګری ګاونډی دی او دغه ګاونډي هیواد کې سوله او ثبات زموږ هیله ده او دا د چین د حکومت اوږدمهاله پالیسي ده چې نه یوازې د افغانستان د حکومتي بنسټونو ظرفیتونه لوړ کړي بلکې د غیر حکومتي بنسټونو د ظرفیت د لوړېدو په برخه کې به هم هڅې وکړي.
ښاغلی یوجنګ زیاته کړه مهمه ده چې له کابله د باندې په ټول افغانستان کې د خلکو امنیت تامین سي او چین په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته او ملاتړ کوي. د چین لخوا له افغان حکومت سره د امنیتي او پوځي وسایلو مرستې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې روسیې او هند هم له افغانستان سره په دغو برخو کې مرستې کړې او افغان چارواکي هم ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې مبارزه کې دغه مرستې ګټورې تمامېږي.
و مردل چې چین د افغانستان له ملي پولیسو سره د 40 قلم او وسایلو مرسته وکړه. دا چې دغه وسایل څه ډول کولای سي د کابل ښار د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي همدا پوښتنه مې د چارو له کارپو عتیق الله مرخیل څخه وکړه او ښاغلی مرخیل په ځواب کې وویل
نو په وخت باندې نن خو تخنیکی وسایل د انسان په ژوندۍ کې ډېر رول لري، مخصوصاً په نظامی ساحه کې که چېرته تخنیکي وسایل که تخنیکي وسایل وي او انسان پزه حاکمیت ولري، یعنی هغه اشخاص او افراد چې دا استعمالوي هغه پزه کې ښه تجربه ولري او ښه نه وي، دا تاثیرات یې ډېر زیات دي. هم په مخالفینو باندې ځکه دښمن بیا نشي کولی په زغرده باندې او په اخلاص باندې داخل شي او ځای ته ورسیږي ځکه هغه په ویره کې چې ما تعقیب کوي.
تر کومه چې راپور کې تاسو اوریدل چې دغه وسایل فقط د کابل شهر د لپاره په نظر کې نیول شوی دي، آیا کابل شهر کولی سي د ټول افغانستان نمائندګي وکړي؟ یعنی فکر نه کوي چې لا نورو وسایلو ته ضرورت دی چې باید د افغانستان د ټولو ولایتونو امنیت ورباندې وساتل شي؟
ټول افغانستان کې څنګه روانه ده؟ زه فکر کوم چې نه تاسو نه په کابل کې اول په نظر کې ونیسئ سرحدات افغانستان، هغه لارې چې د پاکستان نه په افغانستان خطر راځي دا لارې تعقیب لاندې ونیسئ، بیا د ټولو ښارونو هغه څلور لارې چې بخار ته راځي د دې تخنیکي وسایلو په واسطه هغه هم سنبال کړئ. البته تاثیرات پرې ډېر زیات دي. او دونو څلو چې کابل یو پایتخت مرکز د افغانستان دی او سیاسي مرکز دی، د دې ساتنه خو بالکل کاملا یعنی فرض ده په اصطلاح باندې ضروری ده ځکه چې هر عمل قابل کیږي نسبت په نور و قارون ته دلته هم په جهاني سطح تاثیر زیات ده.
د چارو کارپو عتیق الله امرخیلو چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د چین د وسایلو د اهمیت په اړه باندې خبرې کولې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د وروستي خبرپاڼې په عکس العمل کې وایي چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ اختلافات د ملي ګټو په خاطر نه بلکې د هغوی د ملاتړو د ګټې لپاره دي. دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل وسلام المخالفین چې د هیواد په هر ګوټ کې نامې تلمن وهي و په ځپل سي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې داعش ډله د ننګرهار په یو شمېر محدودو سیمو کې فعالیتونه لري او د دې ډلې په وړاندې د دوی مبارزه روانه ده. تفصیل د ناجیه ساپی په ریپورت کې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالب او داعش ډلو ترمنځ جګړه د لویو تروریستي کړیو د ګټو په خاطر ده او دواړه ډلې هڅه کوي چې د هغوی پلانونه عملي کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او داعش ډله چې د هیواد په هر برخه کې تحرک لري د افغان ځواکونو لخوا ځپل کیږي.
دواړه ډلې د خپلو تروریستي ګټو په خاطر او دارنګه دغه ډلې د سیمې د استخباراتي پلانونو د تطبیق لپاره کار کوي چې دوی دواړه تروریستي ډلې دي او خپل منځي شخړې د دوی د ګروپي ګټو په خاطر دي. د تروریستانو په وړاندې د صداعش یا طالب سموږ هدف یو دی، هغه کسان چې د افغانستان په ضد دي باید له منځه یوړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي داعش ډله د ننګرهار په محدودو سیمو کې فعالیت کوي او د دوی مبارزه به داعش ډلې په وړاندې روانوي. طالبانو په دې خبرپاڼه کې ویلي چې د داعش د حضور بد عواقب ولس او د دوی ملګرو درک کړي نو ځکه یې پر وړاندې درېدلې دي. تر دې وړاندې بیا د ننګرهار سیمه ییزو مسؤلانو هم د طالب او داعش ډلو ترمنځ د جګړو خبر ورکړی و. د دوی په وینا چې په دغو نښتو کې چې د ننګرهار په چین خوږیانو او هسکه مینه کې شوي د دواړو ډلو جنګیالیو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې هم تېره ورځ د هیواد په یو شمېر برخو کې وسلوالو طالبانو په فعالیتونو او د هیواد په ختیځ کې د داعش ډلې په حضور اندېښنه څرګنده کړه. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي بیا وایي چې طالبان او داعش یو د بل د لمنځه وړلو توان نه لري. د دغه کمیسیون یو غړي حاجي سخی مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نه طالبان دا کولای شي چې داعش ته منډه وسي او نه داعش کولای شي طالبان نه منډه وسي. دا یوازې بل ملي ټولنه دا کولای شي چې دغه قوتونه او هم زمونږ امنیتي ځواکونه او د افغانستان ولس او حکومت
نوموړي وویل د سیمې د یو شمېر هیوادونو هڅه تل دا ده چې تروریستي ډلې تمویل او ترې ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون دغه غړي ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د دغو ډلو د لمنځه وړلو لپاره جدي هڅې وکړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو قضاوت پخپله وکړي.
ساعت په افغانستان کې څلور بجې او نږدې شل دقیقې دي. بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د افغانستان د مالی وزارت وایي د تیر مالي کال په پرتله سږ کال په کورنیو عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د فساد ضد مبارزې د افغانستان د عوایدو پر زیاتېدو خورا مثبت اغېز کړی دی. دا چې دغه عواید څومره زیات شوي دي په دې اړه زما همکار محمد حدیث پردیس ریپورټ چمتو کړی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 70 میلیارد افغانۍ داخلي عواید راټول کړي او دغه پیسې د تیر مالی کال د همدې مودې په نسبت 13% زیاتوالی ښیي. دا چې ولې د تیر کال په پرتله د افغانستان په کورنیو عوایدو کې زیاتوالی راغلی، په اړه د مالی وزارت ویان نجمل حمید عبدالرحیمزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
عوامل ابدا دی چې موږ د افغانستان په عایداتي سرچینو کې فساد سره جدي مبارزه شروع کړې، بنیادي اصلاحات مو رامنځته کړي، عصري کمپیوټري سیستمونه معیار کړي، هغه کسان مې استخدام کړي چې افغانستان سره تعهد لري، صداقت پر اساس کار کوي. ولې بیا هم موږ مبارزې ته ضرورت لرو، وخت ته ضرورت لرو. هر څومره چې موږ فساد سره مبارزه کوو په هماغه اندازه زموږ د عوایدو ګراف لوړي.
د ښاغلي عبدالرحیمزي په خبره دغه کورنی عواید له بیلابیل عایداتي سرچینو څخه راټول شوي او د دې امکان ډیر دی چې د مالی کال تر پایه د مالی وزارت له ټاکلي هدف زیات کورنی عواید راټول کړي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال د مالی کال په لومړي یو شپږو میاشتو کې 250 میلیارد افغانۍ کورنی عواید راټول شوي وو. تر دې وړاندې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی ویلي چې افغانستان په 1340 مالی کال کې د 1400 کلونو په پرتله ډیر عواید راټول کړي او د مالی وزارت هڅه کوي چې کورنی عواید د شفاف میکانیزم له مخې راټول کړي. څومره وړاندې د افغانستان د شفافیت بنسټ دی وی څېړنې له مخې ویلي چې په کلنۍ کچه د افغانستان د ګمرکونو او معدنونو له اړخه 2 میلیارد ډالر کورنی عواید په غیر قانوني توګه د زور کانو جیب تزي. لدی ټولو سره سره اقتصادي کارپوهان وایشته امکانات ته پکتو د مالی وزارت لوري د مالی کال په لومړی شپږو میاشتو کې راټول شوی عواید اوس هم کم دي. اقتصادي کارپوه غلام قادر جیلانی وای افغان حکومت او په خاصه توګه د مالی وزارت باید د ګمرکي اصلاحاتو ترڅنګ د فساد ضد مبارزې په برخه کې د جدي ګامونو په پورته کېدو د کورنیو عوایدو د راټولېدو په برخه کې شته ستونزې حل کړي.
نو د موږ توقع هله دا و چې حتی تر 100 میلیارد افغانۍ پورې باید عواید راټول شوی وي. یعنی د کال تر پایه پورې باید د مالی وزارت حداقل باید 180 میلیارد 200 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. هغه په دې معنی باندې چې موږ اوس امکانات لرو په بازار کې.
خغلی جیلانی وای په افغانستان کې د کورنیو عوایدو د شفاف راټولېدنې لپاره باید له هر څه وړاندې له مالیاتي او عایداتي سرچینو څخه د زور واکانو لاسونه لنډ شي. نوموړی امنیت، فساد ضد مبارزه، ګمرکي اصلاحات، د قوانینو ساده کیدل او په مالیاتي او عایداتي ځایونو کې د پاکو او صادقه کسانو ګمارنه د عوایدو د راټولېدو لپاره مهم بولي.
ومردل چې د افغانستان د مالی وزارت وایي سږ کال د تیر کال په مقایسه په کورنیو عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د اخوا د پکتیا ولایتي چارواکي هم ورته خبره کوي او دوی نن په خبري ناسته کې رسنۍ ته ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د عوایدو کچه لوړه سوې او د عوایدو لا لوړېدو په خطر جدي تدابیر نیولې دي. نورحال لسیمې د داود تپان په رپورټ کې.
دا پکتیا ولایتي ادارې چارواکو په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال تر دې مهاله د عوایدو په ډېروالي کې د پام وړ بدلون راغلی دی. دا پکتیا والی بیان نقیب احمد اتل، د ګمرک مدیر او سرپرست عبدالقهار او د مستوفیت د عوایدو عمومي امیر شمس الرحمن دغې خبري ناستې ته په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د دوی عواید د تیرو کلونو په پرتله مخ پورته تللي دي. دا پکتیا والی بیان نقیب احمد اتل وویل د ګمرک عواید ځکه لوړ شوي دي چې د نظامي او ملکي ادارو سره په همغږۍ له ګمرک څخه د موټرو د فرار مخنیوی کړی دی.
د تیرې جوزا په میاشت کې د ګمرک عواید 4,680,000 افغانۍ لوړ شوي دي چې دا تقریبا 45% زیاتوالی ښیي. د زیاتوالي دلایل او لاملونه دا و چې دلته د عوایدو د فرار مخه نیول شوې ده. د ولایتي ادارې او د امنیتي ادارو په هماهنګۍ سره دلته په لارو کې امنیتي پوستې جوړې شوې دي، مخکې به عوایدو فرار کوو د دې مخه نیول شوې.
دا هم ویل چې په راتلونکي کې ولایتي اداره د عوایدو په منظمو راټولېدا کې ژمنه څرګندوي او په خبره کلام د موټرو فرار موجود وي دوی به یې مخه ډپ کړي. دا پکتیا مستوفیت د عوایدو راټولول عمومي امیر شمس الرحمن وویل دوی د خپل اسناد له مخې واضح کولای شي چې د دوی عواید مخ پورته تللي او د تیر کال په پرتله عواید ډیر شوي دي.
د مسؤفیت عواید چې موږ د تیر کال د شپږ میاشتې په تناسب باندې څه کال دغه شپږ میاشتې کې 15% تغییر لرو، د درې نوي کال په تناسب په څلور نوي کې چې موږ څومره عواید لرو د شپږ 20% زیاتوالی کولو.
نوموړی دا هم وایي چې د عوایدو لوړوالي لامل یې له ولایتي ادارې سره همغږي ایجادول، د عامه پوهاوي زیاتوالی او د خلکو مالیاتو پر وخت تحویلی ده. دا خبری ناسته په داسې مال ور بلل کیږي چې خلک د پکتیا ګمرک عوایداتي سرچینو څخه د عوایدو فرار خبرې کوي. وایي چې د پکتیا ګمرک څخه هره ورځ په لسګونه باردار موټر فرار کوي.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې.
اوس هم د پکتیا څخه کونړ ته ځو. د کونړ والی وایي د یاد ولایت په ماڼوګي او چپې درې ولسوالۍ کې 15 کیلومتره سړک قیر کیږي. د دې موضوع جزئیات به له کونړ د روحالله انوري په راپور کې واورو.
د کونړ ولایت د چپې درې او ماڼوګي ولسوالۍ اوسېدونکي وایي سیمې ته په غځېدلي سړک د نورستان او کونړ شپږ اداري واحدونه پراته دي، خو تر اوسه ورته چا پام نه دی کړی. دوی وایي له اسدآباد د ماڼوګي ولسوالۍ تر ورادېش پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا په کمزوري ډول سړک قیر شوی و، خو هغه اوس بیا کندو کپر شوی چې بشپړې بیارغونې ته اړتیا لري.
زما نوم آصف الله دی، د ماڼوګي مربوطې ما د بارکنډۍ اوسېدونکی یم. او د پیچ سړک پوخ شوی او مخکې موده کې، خو اوس دغه دی دا ټول تخریب شوی دی، بمونو والی دی، بل سړک د غاړې نالې نه لري، اوبه د بارانونو اوبه پرې راځي، ټول راکټونو والی دی، بمونو والی دی، ټول کنډې کپرې شوی دی.
زما نوم ډاکټر حفیظ الله دی، وټپور ولسوالۍ اوسېدونکی. سرکونه دي لکه چپې درې نورستان ته چې دي په خامه شکل دي، درې ولسوالۍ د کونړ چې وټپور او درای پیج او چپه دره او د دې سره په څنګ د نورستان ولایت مرکز. درې ولسوالۍ هم په دې سرک باندې قرار لري چې یوه دوان ته دوه مرکزي ولسوالۍ دي.
زما نوم ازان الله کامران دی او د ننګلام د کلي اوسېدونکی. زمنګ د پیج سرک سیده دی، چغان نه شروع کیږي، چغان د سرک نه تر ماڼوګي ولسوالۍ پورې دغه سرک مخکې پوخ شوی، خو اوس حالت ډیر زیات خراب دی د خوړونو سیلابونو له امله. دی سرک له حده زیات تقریبا 50% سرک تخریب دی، نو ستونزه او مشکلات دي زمونږ ولسته. سرک له حده زیات خراب دی چې او عمومي سرک دی چې د نورستان ولایت وصلی.
دوی ویل وردیش نه نورستان مرکز پارون پورې سرک دومره خراب دی چې د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمن شوی دی.
د خلکو په وړاندې د سرک ډېرې ستونزې پیدا کړې.
د چپې درې او نورستان اوسېدونکي شکایت کوي چې کله هم په موټر کې ناروغ بار کړي، نو روغتون او ډاکټر ته له رسېدو وړاندې یا وفات شوی وي او یا هم له بدو بتر وي.
ولس ډېر زیات په تکلیف دی، خصوصا هغه مریضان چې مزوناس طبقه کې مریضان هغه ته تکلیف دی، په ځای دی چې شبخانې ته راورسېږي لارې کې تلف کیږي، د سرکونو د خرابوالي له امله په لارې کې تلف کیږي. نو زمونږ د مرکزي حکومت نه غوښتنه ده چې زمونږ په سرک باندې هر عاجل کار شروع شي او دا سرک درته جوړ شي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادۍ راډیو ته وویل د ټولګټو چارو وزیر ورسره ژمنه کړې چې له اسدآباد څخه د نورستان تر بریده به ورته 15 کیلومتره سرک په اساسي ډول ترمیم او رغوي.
چې وزیر صاحب زما سره دا ومن له چې په ډېر نږدې راتلونکي کې اسدآباد نه تر ماڼوګي ولسوالۍ پورې د سرک دی ترمیم یا رغولو، چې هغه به البته اسفالت کیږي، نه داسې ترمیم یې یو 15 یا 16 سنتي اسفالت به پیچول کیږي، کوم ځای کې چې د سټرکچر ضرورت یې هغه به اعماریږي. او ضمناً به د ماڼوګۍ نه تر چپې درې ولسوالۍ پورې د سرک رغول وي، چې هغه د سره جوړېږي، هیڅ نه پخوا جوړ شوی نه دی، یو کیږي نه اسفالت سرک.
والی وایي تر اوسه پر سرک د لګیدونکو روپو د اندازې په اړه ورته معلومات نشته، خو په نږدې راتلونکي کې به د یاد سرک د سروې کار پیل شي.
بودیجه نه ده تخمین شوی چې بودیجه به په مجموع کې به څومره بودیجه په دې لګي، ځکه د دې دپاره دوی د سروې ټیم رالیږي، دا به ډیزاین کیږي، سروې کیږي به، ولی د دولت د بودیجه نه ده جوړیږي. نو دوی کوشش کو چې په همدغه روان کال کې سروې ډیزاین تکمیل شي او عملا کارم آغاز شي.
د یادونې وړ ده چې د کونړ له مرکز اسدآباد څخه د نورستان تر مرکز پارون پورې په سرک او دې ته ورته نورستان ته په نورو غځېدلو سرکونو په 2000 کې چټک کارونه پیل شوي وو. د کونړ په یو شمېر سیمو کې د سرکونو مخالفت د دولت وسلوال مخالفینو کولو او د سرک کارکوونکو ته د کارونو په وړاندې ستونزې جوړولې، خو بیا هم څه ناڅه کارونه روانو. په نورستان کې بیا دا ستونزه نه وه موجود، خو کله چې په 2009 کال کې د تویګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو پر مرکز برید وشو او په کې ګڼو بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوخته. هغوی یې په ځواب کې خپل سرتیري له وان تویګل راوویستل او پر سرکونو روان کارونه یې په ټپه ودرول چې بیا پرې د نړیوالو ځواکونو لخوا کار پیل نه شو. خو د نورستان اوسنی والی هڅې کوي چې یاد سرکونه په اساسي ډول ورغوي. هغه هم څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د فوید امی وزیر ورسره د سرکونو د جوړولو ژمنې کړې دي.
له همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدلو. یو بیا د لنډو خبرونو وار را رسېدلی دی. زما همکار د افغانستان سیمې نړۍ مهم لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت د چین د پوځي وسایلو مرستې د هیواد په ځانګړي ډول کابل د امنیت لپاره ډېرې مهمې وبللې. مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي هغه ژمنه چې د اصلاحات راوستلو په برخه کې په ورسا کنفرانس کې د ناټو له غړو هیوادونو سره کړې عملي کړي. د ننګرهار چارواکي وایي تېره شپه په کوټ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د داعش ډلې دیارلس غړي وژل سوي. بلخوا تېره شپه په چین کې د بهرنیو ځواکونو هوایي حملې 15 وسلوال طالبان وژلي. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش له سختریزو څخه یوه مهمه هوایي اډه نیولې ده. د مصر د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته سفر کوي. دغه سفر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د پټه په درېدلې پروسې د بیا پیلېدو په هدف ترسره کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولیو د پایلوب یا فاینل مسابقې په درشل کې فرانسې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هسپانیا ته خپل لنډکی سفر پرون پیل کړ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند کرکټ د ټیمونو ترمنځ د لوبغالي د لوندوالي له امله د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ پر خپل وخت پیل نه شوه او وځنډیده. تمه وه چې دغه لوبه د افغانستان پر وخت د ماسپښین پر 2 بجو پیل شي، خو تر اوسه تاس نه دی چول شوی. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دواړه ټیمونه به 15 یو ورځنۍ سیالۍ وکړي چې لومړنۍ سیالۍ نن پیلېږي. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مسؤلین وایي چې د آسیا د اولمپیک ماشومو لوبغاړو افغان ماشومو لوبغاړو ته د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مرستیال باور هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي پرون د آسیا د اولمپیک له رئیس سره لیدلی او ورته ژمنه ورکړل شوې چې افغان لوبغاړي په سیالۍ کې لګډون مخکې د شپږو میاشتو لپاره بهرنیو هیوادونو ته د تمریناتو لپاره ولېږي. د نوموړي په خبره په دغه کتنه کې د غراس د افغانستان د ستونزو په اړه بحث شوی او په دغه برخه کې د همکارۍ ژمنه ورکړل شوې ده. او تمه ده د اروپا د فوټبال جام سیالۍ په پایلوبه کې نن شپه 11:30 بجې د پرتګال او فرانسې ټیمونه سره لوبه وکړي. د اروپا د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د پنځم شپې په سیالۍ کې فرانسې 2-0 پر وړاندې جرمني ته ماتې ورکړې وه او تر هغې مخکې پرتګال ویلز مات کړی وو سو فاینل ته ووسی. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون په 9 په فرانسې کې پیل شوې او نن پای ته رسیږي.
له مرزی احمد زینمو د دې محل مهم سپورتي خبرونه واوریدل. لکه څنګه چې مو په سپورتي خبرونه کې واوریدل، د افغانستان او ایرلند ترمنځ د نن ورځې لوبه چې تمه کېدله د افغانستان په وخت ماپښین په 2 بجو پیل سي، د لوبغالي د لوندوالي له امله وځنډېده. نو هیله ده د ټولو هغه دوستانو پوښتنې ځواب سوي وي چې په خپلو سیمسونو کې د دغه لوبې د جزئیاتو په اړه سوالونه کړي وه. اوس هم د راپورونو لړۍ ته بیا هم دوام ورکوو. د کندهار د برښنا شرکت مسؤلین وایي د دغه ولایت دولتي ادارې او ځینې اشخاص تر 1 میلیارد افغانۍ زیات پوروړې دي چې له امله دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. خو په ورته وخت کې دغه مسؤلین خبرداری ورکوي چې دغه مشترکینو د برښنا لاین پرې کوي چې د دوی پور ور نه کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې موضوع راپور راکوي.
د کندهار د عامه روغتیا ریاست، کندهار پوهنتون، د اوبو رسول ریاست او د پوهنې ریاست په ګډون ځینې خصوصي کمپنۍ عوام خلک د برېښنا شرکت د میلیونونو افغانیو اصلي پور وړي دي. د کندهار د برېښنا شرکت تجارتي مرستیال امان الله فاروقي وایي 1,190,000 افغانۍ پورې له 1991 کال څخه پر یادو ادارو پاته دی. هغه وایي پر پورې څوک پښیمانه نه دي، خو وایي د تحویلولو په برخه کې لوی خنډ د ځینو ادارو او خصوصي بنسټونو سستي ده.
چې په تقریبا جمله تل بعد موږ چې پر خلکو دي چې باید موږ ته هغوی پیسې تحویل کړي. یعنې د یو اتیا کال څخه شروع بیا تر دې دمه یو میلیارد او یو سل نوي لکه افغانۍ ته رسېږي. کور څوک باندې پښیمانه نه دي، ټوله موږ ته پیسې انتقالوي. ډېرې پیسې چې زموږ پر پاته دي، هغه سیاتیامې محترم ریاست دی، کندهار پوهنتون دی، معرف محترم ریاست دی، د اوبو رسول ریاست دی.
د کندهار د برېښنا شرکت دغه مسول وایي که پورې وړي تر ټاکلي وخت پورې خپل قرض تحویل نه کړي، نو د ولسمشر د فرمان په اساس به د برېښنا لین پر قطع او ممکن څارنوالۍ ته معرفي سي.
او چې په هغه کتلین روان دي، د جلاتماب جمهور رئیس د فرمان مطابق ټول اشخاص او افراد باید خپل باقیات صفر کړي. که چیرې پر دوی باندې قرضې خپل قرضې تحویل نه کړي، برېښنا هم قطع کېږي او څارنوالۍ ته هم معرفي کېږي. فرمان شته، په تطبیق کې موږ اوس کار کوو او تطبیقیږي به بشپړ ډول اتمن انشاءالله.
د کندهار د برېښنا شرکت چارواکي وایي اوس مهال په دغه ولایت کې یو سل شل میګاواټه برېښنا ته اړتیا سته، خو د چارواکو په خبره دمګړی یوازې شل میګاواټه برېښنا شتون لري چې له دولس څخه تر څوارلس پورې د کجکي د برېښنا د تولید له فابریکې څخه تولیدیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د افغان ولسمشر په خو خبرو نه هلی سوې چې ویلې دي ل پاکستان پرته د سیمې نور هیوادونه د افغانستان د ثبات لپاره هڅې کوي. په دغه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند څرګندونې کړې چې جزئیات د اجمل تورمان پر راپور کې اورو.
پاکستان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغو څرګندونو په اړه چې د نوموړي هیواد په اړه یې د ناټو د مشرانو په غونډه کې کړي، د غبرګون ښودلو په لړ کې دا څرګندونې مایوسونکې او د پاکستان ضد بللې دي. افغان ولسمشر د شنبې په ورځ په ورسا کې د ناټو د مشرانو غونډې ته وویل چې د پاکستان نه بغیر د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په لړ کې همکاري کوي. نوموړي همداراز ویلي و چې پاکستان لا هم د ښو او بدو طالبانو ترمنځ فرق کوي او د هغو وسلوالو پر ضد اقدامات نه کوي چې په پاکستان کې دي او د افغانستان پر ضد جګړه کوي. ولسمشر غنی د ناټو د مشرانو غونډې ته د وینا پر مهال ویلي ول که څه هم پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې د سولې له پروسې سره د مرستې ژمنه کړي، خو د پاکستان لخوا په تراګرو کې د ښو او بدو فرق چې خطرناک دی اوس هم ترسره کیږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا د افغان ولسمشر دا څرګندونې رد کړي او دا یې مایوسونکې بللې دي. ښاغلي زکریا په یو بیان کې په دې اړه ویلي، پاکستان د افغان ولسمشر غنی د څرګندونو چې په ورسا کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې کړي مایوسه شوی دی. دا ډیره بدقسمتي ده چې افغان مشران د پاکستان پر ضد بیانونه ورکوي او په افغانستان کې د ټولو ناکامیو پړه پر پاکستان اچوي. خو د تورونو سربیره پاکستان په افغانستان کې به د سولې لپاره هر ډول کوششونه جاری وساتي. پر پاکستان چې له تېرو دوو کلونو راهیسې افغان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ضد ضرب از پوځي عملیات پیل کړي، دا تور دی چې د هغو طالبانو پر ضد چې د پاکستان د حکومت خلاف دي عملیات کوي، خو د هغو پر ضد چې په افغانستان کې جګړه کوي او ویل کېږي چې په پاکستان کې مرکزونه لري عملیات نه کوي. خو د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکي دا تورونه ردوي او ټینګار کوي چې په پوځي عملیاتو کې د ښو او بدو له توپیر پرته د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات کړي او د هغوی مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه ټینګار کړی چې د غلطو تورونو لګولو پر ځای باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ نږدې همکاري وشي او دا یې د وخت غوښتنه او ضرورت بللی. نوموړي همدارنګه له افغانستانه غوښتي چې پر سرحدي کرښې د سرحدي تنظیم او همدارنګه په افغانستان کې ترهګرو ته د خوندي مرکزونو نه جوړولو په لړ کې له پاکستان سره د ترهګرۍ ضد جګړه کې مرسته وکړي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې دي او د هغه ځای نه پر پاکستان بریدونه تنظیموي. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي او اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو لړۍ هم د پخوا په پرتله تیزه شوې ده. دا اړیکې تر هغې وروسته خراب شول چې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه ډیر شول او همدارنګه د ډیورنډ پر کرښې د تورخم په سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.
او د خبرونې په پاتې شیبو کې پام وکړئ د ورکو سوو عزیزانو د پلټنې خبرونې ته.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو کته سم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي، خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. دغه د ورک شوی عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې به عامله نه کمرغه داسې او ټلیفوني پیغام لرو چې ورور د ورک شوی عزیز په اړه معلومات ازادي رادیو ته را لېږلې دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مننه زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورک شوی عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیاست. ګرانو اوریدونکو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو چې یو ورور د یو ورک شوي عزیز په نامه د موسی ازادي راډیو ته رالېږلی دی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د موسی په نامه ځوانه کوي او پر راسته باړخو باندې غټ ټپ لري، دا چې اوږد ټپ دی. د محمد شریف وای زه یم، لس کاله کېږي چې کور یې په ایران کې و، د ایران یې راداسې مرض کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلودي یا د چا دا سړی ورک و، په دا نمبر دې ما ته زنګ وي: 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکراروم: 0 9 5 5 4 3.
په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. هغه دوستانو چې ازادي رادیو ته تلیفونونه کړي دي او موږ ته سلامونه ویلي دي، دوی ته وعلیکم سلام وایو. ګرانو دوستانو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. یو ور بیا هم د یادونې وړ ده چې کله ازادي رادیو ته تاسو تلیفون کوئ او خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ او په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ډېر به مونږ زنده و راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي.
آزادۍ د رادیو ټولو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. زه شیر محمد تاج محمد زوی د غزنی ولایت رشیدانو د ولسوالۍ د قلجینې د کلي اوسېدونکی یم. زما ورور د نیاز محمد په نامه په لسم د درېیمې د 15 هجري شمسي کال راهیسې مدارکه شوی دی چې څه دماغي تکلیف هم لري او په ژبه ګونګیتوب علایم او په غوږونو کوڼ دی. نو که هر چا ته د ده په هکله څه معلومات وي، نو د رادیو دهغې او یا د په دې شمېره موږ ته خبر راکړي: 0 5 9 2 5 5 5 5 5. شمېره بیا تکراروم: 0 5 9 2 5 5 5 5.
زربت خان دی، ناجی خلیفا شهزاده زوی دی، مور لري، دوې ماینې لري، دوه زامن، یوه لور لري. دغه ور ورک دی، که دغه معلومات راکړې د خانګل ولسی دی، د اسلام کړ وسی دی. زربت خان نومېږي په دغه نامه، زوی میرویس نومېږي، بل زوی صدیق نومېږي. په دغه نامه کړي بیا معلومات راکړې ما د خانګل ولسی دی. په یاران کې ورک شو دی، خلیفا شهزاده زوی دی.
گلبدین ملاختر افغان زوی دی، د ملا عبدالباقی عبدالواحد او نجبدین د دې ورور دی.
نور محمد ترکی په وخت کې ایران ته تللی دی چې تر اوسه پورې هیڅ سوال نشته. که چیرې دی دا خبرې خپله اوري یا بل انډیوال یې اوري نو پر هغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 9 0 4 4 1 کولای شئ چې په دغه شمېره باندې ما ته زنګ ووهي. او
زما نوم حاجی مجاور دی دا کاپیسا ولایت نه خبرې کوم. زما نوم دالسه دولس والی نه زما یو زوی چې دی دلس ماشې دی چې روک شوی دی که چار دی بد دی دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 4 6 4 5 0 وسلام.
زما مداود بلند دشت څخه خبره کوم. زما یو انډیوال چې احمد شاه سلام نومېږي څو ورځې کېږي چې ناروغه دی که دی خپله دا ټلیفون یې زما خبرې اوري که بل ورور اوري نو زه هیله کوم چې په دغه شمېره دې زما سره په تماس کې شي 0 9 9 9 2 0.
السلام علیکم. زه اسکر خان خبرې کوم د پنډۍ نه. او پیغام دغه ده چې پروس کال یو کال او دوه میاشتې وتلی ما یو ورور نادرګه شوی ده له پنډۍ نه او څه موږ ته هېڅ معلومات نه راځي نه د ژوند او نه د مرګه. په نوم عبدالله ده په کام باډ خیل ده او د پنډۍ نه تللی ده نیمروز ته د په نیمروز کښې نادرګه شو. نو مهرباني وکړي زه دغه غواړم چې چاته د عبدالله په نوم باندې څه معلومات وي. د پلار نوم یې خوبی خان او دا یې عبدالله نومېږي او که چاته څه معلومات وي نو په مونږ سره د تماس ونیسي. زه خپل نمبر ورکوم 0 3 1 4 5 4 5 5 4 6 دا زما نمبر ده. مونږ سره دې په دې نمبر باندې دوی تماس ونیسي او چې چا ته څه معلومات کېږي نو زه هر یا خبره څومره شیرني غواړي ورکولی شم.
الو السلام علیکم. زه محمد جان یم د کابل ولایت مې شانګ ولی دی. زما یو اکا دی چې پیداګل نومېږي د ګرشت ولسوالۍ څخه تللی دی دا 6 کاله 5 کاله 6 کاله کېږي چې ورک دی د هېڅ په مرګ و د ژوند پته یې نه ده معلومه او که هر چا ته یا د ده په اړه معلومات یا دی خپله دا زما خبرې اوري پاره دې دی بیا ما ته پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي دی چې دی خپله پیداګل نومېږي او د مشر ورور نوم یې عالمګل دی د کشر ورور نوم یې باسګل د بل ورور نوم یې دادګل دی او دغه د نظر محمد زوی دی د ګرشت ولسوالۍ دی. که چېرې دی زما خبرې خپله اوري یا یو بل ورور د ده په اړه معلومات لري او یا د ده کوم یو بل دوست یا هغه دا معلومات لري یا دې په هر ځای کې ما ته ګیتاره پیا پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 1 0 6 0 4 5 1 6 1 شمېره یو ځل بیا اعلانوم 0 1 0 6 0 4 5 1 6 1.
السلام علیکم. زه عبدالبشیر د هلمند ولایت ده و شیر د میدان د سیمې سره تاسو سره په تماس کې یم. دلته یو دوه لوکان دي یو 6 کلن دی یو 5 کلن یې بس خپل متکیه معلومات نه لري نه خپل مور او پلار نه زده دی بنکت یو ځای وخت وایي چې زه دغه پاره قاضي یم. د شورا د میدان د علاقې خودي بلا موږ ته معلومات نه کېږي د لس ورځې کېږي چې ورک دي د کوره څخه وروسته زموږ پر مټکه باندې پیدا شوي دي. د هر چا چې دی یا بارګل بازار یا د جمعې بازار ته د فسا علاقې ته دې ځان حاضر کړي د خپل کوچنیانو پوهې دي. وسلام.
السلام علیکم. زه د بلوچستان کوټې خانوزۍ څخه عبیدالله ارمانی خبره کوم. دا پیغام د طریقه کوم. زما تقریبا یو دا کار زوی دی 3 میاشتې کېږي د کوره نادرکه شوی دی. مور پلار یې ډېر په خفګان دي. دلته د واده شپې هم رانږدې دي دی نادرکه دی د 3 میاشتې کېږي. ګلباران نومېږي. که چاته ګلباران په هکله که څه معلومات یي ما ته دې په دا شمېره زنګ ووهي 0 3 1 4 8 10 0.
السلام علیکم. عبدالغنی یم د پکتیا ولایت نه. ما یو تر نادرکه ده نن یې زپار ده په کالی کېږي چې ورک ده. که چاته په هکله معلومات یي د اسلامي او انساني خواخوږۍ لکه د دې شمېرو تماس ونیسي او خپله حلاله شیرني دې هم لاسته راوړي. د ټلیفون شمېرې دي 0 5 0 0 5 0 4 4 9 9 0. بله شمېره ده 0 5 5 5 3 3 0. بیا یو ورځ مې وایم 0 5 0 4 4 9 9 0 او 0 5 5 5 5 5 5.
زما خو لوچ وور بل دی د خدای سلا ځین شر کوي زما بچی ورک دی زه جاب کویم اسدزی د سپین بلډک د بیش ګاډرسه ساسوره په تماس کې یم زما زوی بارم نمیږي د سول اسکال دی د اتلو سمیال شنادرک دی هر مسلمان ورور دی که په افغانستان کې که په پاکستان کې په حکومت کې که په حیات کې که په سماوار کې که په موټر کې د خدای د رضا لپاره دی زموږ سره په دغه شمرو رابطه ولی شي که دوی دا اعلان په خپله اوري دوی دې په خپله د خدای د رضا لپاره رسله ولی شي که بل مسلمان اوري بل مسلمان یې د خدای د رضا لپاره په دغه شمرو زموږ سره تماس ولی شي صفر اویا دو اویا دېرش یو سلو څلور دېرش صفر اویا دېرش نهڅلوېښت پنځه سوه اووه شپېته صفر اویا اته اویا څلور څلوېښت دوه سوه یو څلوېښت
السلام علیکم زما نوم الغفار خان د وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ د جلګې د میرانه د کلي د کوچیانه د کلي اوسېدونکی یم اولس کاله مخکې مې پلار په ایران کې د اصفهان په ښار کې ندرکه شوی که چېرې زما پلار زما غږ اوروي او یا په دې هکله بل چې ته معلومات وي او یا خپله زما غږ اوروي په دغه شماره د اړیکه ونیسي د اړیکې شماره صفر اووه اووه نه نه
السلام علیکم زه عبدالله د کندهار څخه خبره کوم زموږ یو ملګری دی دا یوه میاشت کېږي نادرکه دی د محمد اشرف په نامه لسره ګاډۍ چې چلیې نو که هر چا ته معلومات کې محمد اشرف اسحاق زی په کندهار کې دی بای پاس د مدمر سرای ته راولي والسلام خدای مو مالسه
زه یو قرایلی د سیدالی په نامه باندې ورکړې دا تقریبا دغه مې چې په کور وتلې چې د سیمه باندې کار کوي چې موږ سره وتلې دي او چې موږ په باندې باندې چې ما دا نوسته هر مسلمان ورو ته کوم امن یې چې تاسو په دې کې تاسو سره مرسته کوي په دا غلم باندې په نو کې سپر و سپر و سلور دیش و آیا شپوش یو ځل بیا ته په نمبر سپر و سپر و سلور دیش و آیا شپوش د ټلیفون باندې شماره سپر و سپر و و سپر یو اته سپر شپاش د ټلیفون باندې شماره سپر آیا سلور سو سلور سلور
سلامونه نیکه هیلی د ورکسو عزیزان پروگرام ټولو کارکونکو او دیدونکو ته وړاندې کوم شیر احمد يم د هلمند ولایت نه میده پیغام د ورکسو عزیزان خبرونه ته پیژدم ما محمد چې ما ویږي تقریبا 15 کال کېږي چې د کور څخه نه درک سوي دي کار څوک د معلومات لري او یا خپل د ځما غاوري نو زموږ سره د پلان شمیره اړیکه ونیسي شمیره ده 0 4 3 4 3 3 3 شمیره یو ځل بیا 0 4 3 4 3 3
زه پوره د نړیوالو د پټګول روډ په اړه څه تاسو سره کوم ناکیم تمام ما سره د لاس د لاس د د پټګول روډ په اړه د سیزن کې د چار دی چې د کابل د فرچا د پټګان څخه پښتو ریکار چې دا په ریال معلومات یې نو پولیس مېره دي انساني هم په کې مونږه راړي جوړې شي چې په اتا بیا یو ویش پاره دی او ټول دي مېره یو ځل ځو هم چې په اتا بیا یو ویش پاره دی او ټول دي رواني نارو ویل لري سلوي کا نومر لري کار چې دا معلومات یې نو مونږ ته دي چې مېره راړي جوړې شي چې په اتا بیا یو ویش پاره دی او ټول دي شیرین هم لري دی روان نه دا دا ویل
السلام علیکم منګول د پروان له وو د اورګان د ولسوالي ټولي په دې کې زما یو ماما چې موږ سره راغله د بلجان زره په ګډه کولای شي چې نه دارا کاشل لري هر مسلمان ورته د په اړه معلومات یې یا صبر خپل او زما واک لطفا پر هغه شمې زره موږ سره د اړیکې ونې شي سفر واوی او نو سو پندش سفر زره او پنده محمد صبر د دې ځان دې نه دارا کاشل لري کوم مسلمان د په کوم کوم معلومات راکې دواله کا وانه جایزه لري
د شیر احمد د هلمند ولایت د دریش ولسوالۍ څخه مې ساحل سره اړیکه نیولې ده. ما پلار چې سید محمد لالا نمیزې د لاس دولس دیارلس کاله داسې کېږي چې د هلمند ولایت د دریش ولسوالۍ د منیبارس د سیمې څخه دی د ایران ته دا ډېر وخت کېږي چې نه بیا موږ ته زنګ ولري او نه موږ هېڅ معلومات لرو. هر ورور چې معلومات ولري په سید محمد لالا ماتې دې په دغه نمبر زنګ وي او یا دې په خپله زما آواز اوري. صفر اووه سوه یوولس اته سوه نه څلوېښت دوه سوه یو شپېته شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه یوولس اته سوه نه څلوېښت دوه سوه یو شپېته. او زه په خپله د ده مشر زوی شیر احمد نومېږم او د بل زوی نوم یې میر احمد دی د بل زوی نوم یې تورک دی چې دی په خپله سید محمد لالا نومېږي. هله ده که دی زما غږ اوري یا ما ته زنګ وي یا یو بل یو معلومات ولري ما ته دې زنګ وي او خپلې شیرینۍ دې ترلاسه کړي.
زه د صدیق الله مستور د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ نه د ازادي راډیو د ورکسو عزیزانو خپرونې ته دغه پیغام پرېږدم. په اولین وار کې د راډیو ازادۍ څخه موږ ډېر تشکر او ډېر منندوی یو چې داسې ښکلی پروګرام موږ دپاره لرو. ټول همکارانو ته د خدای تعالی ډېرې عظیم ورپنه کړل چې خپل سلامونه ورته وړاندې کوم. د هغه نه بعد زما یو دوه دوستان دي چې یو د شنګول په نامه سره دی یو د محمد الله په نامه سره دی. دا دوه درې کاله کېږي تقریبا دوی زموږ څخه نادرکه دي او ټلیفوني رابطه یې هم نشته نور معلومات یې هم نشته. که چېرې دوی زما دغه زما غږ اوري نو زما سره یا بل څوک دوی پېژني معلومات کوي اصلي د دوی استوګنځای چې دی د کلات ولسوالۍ ده. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه دوه شپېته نه اویا اویا. یو ځل بیا شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپېته نه اویا اویا. بله شمېره صفر اووه سوه اووه نوي دوه سوه شل اووه سوه اووه پنځوس.
زال ستاره کنار ولایت سره په تماس کې زما ورور د جولک په نامه د جلس کال کې زموږ نظره کړي. هر چاته کمال مات چې دا لمبر دې مخ زنګ وي صفر اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کې وسیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پیدا دنیږم زما یو ورک ورور دی ورور مې ورک دی سید احمد په نامه دی. خو په جلال آباد په غرونو نشادیه کې زادت شو بیا طالبان چې کابل ونیوي د هغه وروسته بیا درسته نه معلوم شوی. په هر سړی که په دغه اخر زه پاسه معلومات کړي ماته په دغه لمبر زنګ ووي که پر اووه صفر څلور پنځه اته صفر درې څلور درې اته.
السلام علیکم. زه په رمله خوشحاله یم صبر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما پلور دی دوی درس پوره کېږي خپل کلچه به خبره ته نوم یې خپل محمد ده. پاره ته پاره معلومات دې داسې نه راغلم چې ځانګړي وي صفر اووه شپږ پنځه اووه دوه څلور یو دوه شمېره درګاري ده. صفر اووه شپږ پنځه اووه دوه څلور یو دوه.
السلام علیکم. زه راز محمد د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو تروزای ولس کاله کېږي چې ورک ده. نوم یې حاجي محمد. د پلار نوم یې مرحوم اختر محمد. د غزنی ولایت د دیاک ولسوالۍ د سلیمانزو د شابدین کله اوسېدونکی ده. که هر چاته په پاکستان په ایران او په افغانستان کې د ده په هکله معلوماتي کولای شي چې موږ سره په دې شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه اویا اته نوي څلور نوي یو څلور نولس. شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه اویا اته نوي څلور نوي یو څلور نولس. السلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشه عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي، خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان.